دي څومره له تاسو نه راضي دي خوشاله دي چې هغه تاسو کار پیدا کړی
ولا یو نه شي سره زما په نظر راضي دي موږ خپل دفتر کې انجینر لرو چې موږ سره کار کوي هغه موږ نه راضي دي خزه چې راضي دي هغه موږ نه سب صد راضي دي ځکه موږ ورته کار پیدا کوو او که مثلا انسان د کار ورته پیدا نشي موږ ډیر ورته ګرځو چې بل ځای کې یا بل ځای کې ورته خزه یې خو وظیفه پیدا
په شرایطو کې چې په افغانستان کې میرمنو ته کار نشته دنده نشته کنه دا څومره یو ښه موقع ده څومره یو ښه چانس ده چې خاصه دفترونه زیات سی میرمنو ته کار وکي غو ته کار پیدا کی څومره به دا خوي
بس نو دا ډیر یو ښه پروسه ده چې موږ مخکوري او زه په ځان افتخار لرم چې د سیو پروسه ما جوړه کړې چې د سخت شرایط کې کولای شم خو سره همکاري وکوم نو دا ډیره ښه پروسه ده
تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده څومره تشویقي دي کار ته ځکه شرایط سخت دي هر څوک خپل میرمنې په دې شرایطو کې د رقم یو کار ته هرې منطقې ته لاړ شي بازاریابي وکړه شاید په اسانه اجازه ورنکي تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده
ما سره د کورنۍ مرسته هیڅ نشته زه په تنها ځان دلته رسیدلیم زما خپل پلار مور د خوښنه کولی شي زه داسې یو ځای ولرم داسې یو دفتر ولرم داسې یو کار وکړم ما په شخصي ځان په تنها ځان باندې دا کار شروع کړی او دا کار کوم
څنګه دې مبارزه وکړه څنګه دې قناعت ورکړه
هغوی زما کار ولید اول مخالف ولید نه غوښتل چې دا کار وکړم کله چې زما کوشش ولیدل تلاش ولیدل پوه شول چې واقعا زه یې کولی شم او همدا اوس زه خپله ډېر زیات مشکلات لرم د اقتصادي لحاظ نه همدا اوس ما دا دفتر جوړ کړی قرضونه ډېر زیات قرض لرم چې هغوی باید پرداخت کړم زما کارمندان ما نه معاش غواړي خو زه بیا هم وایم خیر باید خلکو سره مرسته وکړو وطن ته خدمت وکړو خو زه ته کار پیدا کړو
د څومره پیسو په سرمایه باندې تا د خپل کار شروع خپل دفتر دې شروع کړ البته له نورو خپلو شریکانو سره دي
مکمله یو نیم لک روپۍ هزینه مې کړې ده خو تر اوسه تک مې شیان نه ده په نیم کې پاتې لږ زه ډېر شیان پاتې چې هغه ورته جوړ کړو
خپله چې ساحو ته ځې کار خلکو ته پیدا کوې مثلا شفخانو ته ورځې نورو ځای ته چې کار ضرورتي ورځې آیا د طالبانو د حکومت لخوا خو به ممانعت نه کېږي ته چېرته ځې څه کوې
زموږ سره کارتون دې موږ مرجه په مرجه زما کارمندان وزي بیرون ریزي مرجه په مرجه ګرځېږي کارتونه ورکوي تکتر نیم کړی ده نیم د انجونو ده او نیمه د هلکانو ده داسې ذکرو ناس جدا دي یو ځای نه دي
یعنې تر اوسه څه نه دي درته ویلي
نه تر اوسه څه نه دي ویلي
څه غواړي نړیوالې ټولنې نه داسې میرمنې چې فعالیت کوي غواړي نورو ته کار وکړه ما ساتونه نړیوالې ټولنې نه څه غواړي د داسې میرمنو څومره ملاتړ وکړي
زه نړیوالې ټولنې نه دا غواړم چې موږ سره حمایت وکړي موږ حمایت کوي موږ سپورت کوي ګوره په دې سخت شرایط کې موږ په تنا ځان کولای شو دومره مخکې لاشو نو که هغوی موږ سره مرسته وکړي موږ دنه هم کولای شو مثلا د یو په ځای کولای شو درې دفتره جوړ کړو درې په ځای څلور دفتره که هغوی موږ حمایت کړو موږ ډېر زیات کولای شو چې مخکې لاشو او زه د نړیوال نه دا غواړم چې موږ سره مرسته وکړي موږ حمایت کړي سپورت هم کړي دا به ډېر ماته یو لوی خبره ای
د غنو کسانو په باور د سمدا چې افغان میرمنو څخه یو دم د هغوی ټول حقونه چې کار هم پکې شامل دی واخیستل شول دا دوی ته لوی روحي ضربه ده خو که چیرې دوی خپل هم د ځان لپاره مناسب کار او مصروفیت ونه لټوي ورځ تر بلې ستونزې زیاتېدلی شي مرینا وردګ وایي افغان میرمنو په تاریخ کې ثابته کړې چې دوی ماته نه مني په باور یې اوسنیو مشکلاتو ته هم د حل لاره پیدا کولی شي له نوموړي سره مې مرکه کړې ګډه سره اورو
افغان میرمن استیم چې په هر شرایطو کې کولای شي ان شاء الله چې د هر سخت شرایطو نه ووځي خو بیا هم وسنه یو لاته ډیر کړ کې چنده ډیر سخت دی ځکه چې دلته د مثلا د یو کورانه دی روزي باندې دل دی چې هغه کوم میرمن چې خپل کور مثلا ضرورت پوره کولای شي او هغه اوس بیکاره ده یو میرمن د خپل ځان لپاره هر څه تحمل کولای شي او هغه خپل اولاد لپاره باید یو څه وکړي خو ان شاء الله چې دا حالت به مبارسته دون کوي ان شاء الله چې په خیر تیر شي که څه هم ته هر وخت ډیر سخت دی نو ان شاء الله چې په خیر به تیر شي او افغان میرمن ډیر قهرمان دي ان شاء الله چې دوه حالت نه ووځي همیشه چې کوم په وطن کې خصوصا په افغانستان کې چې کوم د ظلم حالت راغلی دی هغه ته هر څه نه ډیره صدمه یې ښځو ته وارده شوې ده ته هر وخت همیشه نه کوم غټه ستونزه او کوم غټ مشکل چې پېښ شوی هغه د ښځو لپاره پېښ شوی دی ځکه چې هغوی په کورو کې نه وشوي دي تل په ښځو باندې ظلم دی وسانه یو لاته ډیر خراب دی او خصوصا د خځو د پاره هغه خځو د پاره چې هغه د کور مسؤلیت ورته دی غاړي او د خو د پاره چې هغه کوم کار او د پایلر لا غاړي لا سوار کړی دی نو په وسانه حالت کې د خځو کار کول ډیر مشکل دی ډیر زیات مشکل دی ځکه چې هغه ته یو فامیل نه ورته غاړي دی او که چې د کار زمينه ورته مساعد شي دا په ډیر یو ښه خبر وي
که دارت وایي چې چم گاوند کې میرمنې په څه رقم وضعیت هم دا اوس ویني چې دوی له وظیفې لري سوي دي خپل روزګار سره قم تیروي
یعنی ډیر سخت ده ځکه چې شاوخوا کله موږ بیرون ته یاد نه وګورو. بعضې مېرمنې چې د وظیفو نه لرې شوي دي په داسې یو سخت حالت کې دي چې هغه ته روحي رواني فشار لاندې دي. کومې نجونې چې د زده کړو نه لرې شوي دي هغوی هم چې نامتلو ته روحي رواني فشارونه او تکلیفونه پیدا شوي دي چې هغوی خصوصا هم ډېرو خلکو د یعنې دا کوم داسې پټې خبرې دي چې د رسنیو د هغه نه پټې دي او دوی نه غواړي چې افشا وي. ډېرې ښځو ډېرو نجونو په دوه اړه ځان وژنې وکړلې. د هغو هم دنیا
تاسو اوس د حل لاره څه ګڼئ په داسې یو وضعیت کې ښځې څه وکړي، څنګه خپلې هلې ځلې وکړي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي؟
ښځې اولنی خبر خو د موږ چې یعنې هغه نه پوهېږم چې په افغان نارینه وو کې ولې دومره غیرت نشته چې هغه د خپلو خویندو لپاره پاڅون وکړ او پورته شي، ځکه که ولس پورته نه شي هېڅ وخت د ښځو غږ څوک نه اورېدای شي. خبره دا ده چې دوی د بیا هم کوشش دی وکړه، خیر صبر به وکړه، حوصله دې وکړه، انشاءالله چې دا به تېرېدونکی شي او په جامعه کې د یو د بل سره کومک وکړه، ځکه چې د کار زمینه خو به داسې نه ده مسایله چې دی په خپله کار وکړه، خو بیا د ځانو ته یو امید پیدا کړه. انشاءالله چې ژوند په امید فرض شوی دی، خدای خدای دې چې تعالی تیر شي.
په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې یو ځای سوي دي، دوی بیلابیل دفترونه جوړوي، بیا میرمنو ته کاریابي کوي، مثلا ګرځي کلی په کلی، سیمه په سیمه، شفاخانې، ښوونځي ګوري چې چېرته کوم اشپزه په کار وي، یا ریسپشن کې کوم څوک په کار وي، یا ډاکټره په کار وي، یا ښوونکي په کار وي. دا بستونه راټولوي، بیا نو هغه ښځو ته اعلان کوي، هغه ورلیږي. تاسو په نظر په خپله د میرمنو دا اقدام څومره ښه دی؟
زموږ په نظر د میرمنو دا اقدام ډېر نیک دی، ځکه چې اړینه بولي همیشه چې د تا غم په خپله وخوړل شي، او دا ډېره یوه شجاعانه او یو د افتخار وړ خبر ده چې دوی که هنوز هم دومره دی ژوندي دي په زړه کې، دومره یو هغه پاتې ده، انرژي پاتې ده چې دوی لاړ شي وکولی شي خپل ځان مشکل په خپله حل کړي.
که درته ووایه چې خپله کله چې په کور کې ناستلې څومره سخت درته تمامېږي، څه پلان دي درلود د راتلونکي ته، او اوس په څه باندې اخته یې؟
ډېره مشکله وه. ما د کانکور امتحان ورکړی و، ادبیات ته کابل پوهنتون کامیابه وم، نو د ما ډېرې په ژوند کې ډېرې هیلې وې، بېخي ډېرې هیلې وې. ما غوښتل چې پوهنتون ووایم، وظیفه اجرا کړم، استادي وکړم په خپل وطن کې مې. خو کله چې زه په کور کېناستلم، یعنې زه تر اوسه پورې هېڅ دا یعنې ما ته یو مشکل پیدا ده، زه چې کله کېنم چې زه خو به خوب نه وینم، چې د موږ ټولو هیلې دومره خاورو څخه خاورې شوي وي، موږ په کور کېناستلي وو.
بلې، بیا ځان ته څنګه تسلیت ورکوې چې یعنې نور مشکلات درته پیدا نسی؟
بیا نو ځان ته ویم چې خیر دی، الله لوی دی، موږ به خپل د کورنۍ درسو ته به ادامه ورکړو. انشاءالله چې یوه ورځ به د تورې تیارې د تورتمونه ورکېږي، موږ به بېرته خپل کومه هغه هیلیم چې په زړه کې پاتې دي هغه به د سره شروع کړو.
څه پلان لرې که وضعیت همداسې دوام وکړه؟ آیا په کور کې یا له کور نه د کوم کار د کولو تصمیم نه لري؟
زړه مې ډېر غواړي، خو ځکه داسې زمینه نه ده مساعده شوې، یعنې که مساعده شي غواړم، ولې نه غواړم، ځکه په کور کې به زه څه شی وکړم؟ موږ دولس کاله مکتب ویلی دی، درس مې ویلی دی. مثلا هر ښځه غواړي چې خپل ځان لپاره مصارف په خپله، ځکه چې د هغو مېړه خو باید مغه د کورني مشکل حل کړه، هغه هم څه و نه څه. خو هر ښځه غواړي چې خپل د مېړه څخه په کورني ژوند کې ونډه واخلي، نو ولې نه؟
بله، هغه میرمنې چې په خپل پښو باندې ولاړې دي، ماش لري، ځان ته وظیفه پیدا کړې، کله ته چې ژوند وینې لږې ښځې سره چې هغه په کور کې د کار نه لري، ژوند دې څومره سره توپیر لري؟
ډېر توپیر لري، ځکه دغه شیان ما ټول په سترګو لیدلي دي. هغه میرمنې چې په خپله باندې ماش لري او د کور مشکلات او د کورني ژوند کې د خاوند سره یا ګډ برخه اخلي، یا دا په خپله د کور هغه وي خاوند په کور وي، نو د هغو ژوند او د هغو ژوند چې په کور ناست ډېر توپیر کوي، ځکه هغه یو په افتخار باندې ژوند کوي. افتخار باندې خو ټول افغان میرمنې ژوند کوي. خو بیا نرته یم کوم میړه چې مینات او سنت په هغه چې په کور کې وي او دا یې ورته راوړي لري، په هغه بل نشي کړای.
څومره ښه ده چې یو میرمن خود کفایي تاسې کورنۍ ژوند ته اشاره وکړه، چې کله یو میرمن خپل ګټه وټه ولري، نو هغه خود کفا خو وي چې وي، له بلې خوا نه خپل استقلالیت چې په چوکاټ کې استقلالیت ده او حق ده، هغه درلودلی سي. دا څومره ښه خبره ده.
او بالکل، خصوصا د افغانستان په ټولو میرمنو کې موږ داسې څه نه دي لیدلي چې زه ووایم چې هغه خدای نخصه د کور نه بیرون وتلي دي، په وظیفه کړلو دی داسې غیر اخلاقي څه کړي وي، هېڅ وخت موږ دا خبر نه ده اورېدلي. دا چې اولاد داسې ول او دا چې نړۍ موږ ته توجه نه کوي، دغه ډېر یعنې سخت دردونکی حالت دی، او دا چې افغانستان په دو حالت کې ټولو پرېښی او یعنې ټول ظلم په ښځو دی.
هغه چې خپل استقلالیت لري، څومره له روحي لګانه، رواني لګانه، چار چلان که دیگه څومره د تازه وی بشاش وی او د سیو رقم په ځان ویړي
او بالکل فوغه باندې اتازان خوسته چې خپل خوان یې بیا بیرته کوي یاري خپل اولادونه یې پیویاري چې د ما مور مثلا تعلیم یې کړی دی ما تا کولای شي د ما روزي په خپل مثلا دا روز رسان خو خدای دې حکومت کار او زحمت را ارته ایستلی شي او دا په خپل هم دوي چې خدای نخواسته که کومه ورځ په کورنۍ مشکل کې په کورنۍ ژوند کې یو مشکل پیښ شي نو خای دې که مې خوان بېکاره شي د ما وظیفه شته که زه بېکاره شم د هغو وظیفه شته او د دواړو په اړه ژوند مثلا کولای شي آینده او د روښانه آینده.
بله، سره له دې چې د مېرمنو د زده کړې او کار کولو په ارزښت باندې اکثره خلک پوهیږي او دا ثابته شوې ده کله چې یو مېرمن کار ولري، دنده ولري، نو ګټه یې ځان ته، کورنۍ ته، ټولنې ته رسیږي. بیا ولې په افغانستان کې ښځې ځپل کېږي، دوی کار ته نه پرېښودل کېږي، زده کړې ته نه پرېښودل کېږي لکه دا اوسنی نظام چې دی؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟
د ما په نظر باندې چې د ټولو علت جهل، نادانی، یعنی ځکه چې بس یو څوک حاکم شي چې هغه په دوی نه پوهیږي، ځکه دوی هیڅ وخت زده کړې نه وي کړې او هیڅ وخت د خدای د قرآن د لارې نه وي خبره، نو په دوی خاطر باندې هیڅ وخت همیشه په تورتم کې ستر شوي وي، همیشه هماغه خپل د تور ژوند او هماغه کوم پخواني وختونه چې دوی تېر کړي وي بې تعلیم او بې تحصیله په موږ مفکوره باندې وي.
په آخر کې که افغان مېرمنو ته د تاسو له خوا نه یو ډاډ ولرو، هغه کسان چې کار نه لري، دنده نه لري، هغو ته به ډاډ څه وي او دا چې دوی تر کومې اندازې پورې هلې ځلې وکړي چې تر څو چې وضعیت سمیږي په کور کې ځان ته یو څه برابر کړي چې کار وکړي، هم به مصروفه وي او هم به دوی یو څه ګټي.
د افغان مېرمنو لپاره د ما وینا دا ده چې اول یعنی د دې د افتخار خبر ده چې د افغان مېرمنې په افتخار باندې یادېږي چې هغه د هر شرایطو نه وتونکي دي او هر شرایطو نه به انشاءالله وځي، او بل دا چې انشاءالله دغه تورتم مونږ خلاصیږي، هیڅ کوم داسې سختي توره شپه نه ده پاتې، شپه صحتمند رڼا شته، د ورځ شته ده چې ورځ شي. نو د دې نه هیله کومه چې هیڅ وخت خپل کوم کوششونه چې کوه هغو ته خاتمه نگدی و هیچ وقت ناهیله نشی، تل پا پورا انرژی بانده کشش و کچی خپل هدفو تا زان ورسوی که زکا چه کلیر یعنی آواروی هر چوب بتلشی که از که توتوی پخو بانه با تلان.
بله، یعنی پوست وقتی چه افغان مرمن زان تا دی کار زمینه برابروی دی تاسو پا وینا دوی تا دی اتلان و مقام برکولیسو؟
او بالکل، ځکه چې اوسنی حالت ډېر سختي، ځکه چې یعنی د هیڅ شي زمينه و دي، مثلا ښځو ته په ډېر سپک نظر کتل کېږي، د ښځو لپاره وظیفه نشته، اجازه نشته، د کوره یې ستنه اجازه نشته. نو که په دوو حالاتو کې دی کوم څه چې وغواړي زړه یې مثلا خپل وظیفه یا کوم سخت حالات نه ووځي ځان ته وظیفه او معاش برابر کړي، دوی ته په واقعا هم چې رهتلان او مقام ورکولی شي، ځکه دا به ډېر سخت حالات وي چې هیڅ کوم هېواد ښځې داسې نه شوای کړلی هم نشي کړی، که د هېواد حالات
دستی شیدیم پرکم تا هیچ خیزی با مقاومت ما و نکالا که کنچه در افغان خیزی کن. دیر زیاد مننه، تا زنده و سلامت
و سی. مننه، تا سنم خبرت.
قدر منو دوستانو، به دیلی چه در افغان میرمنو تولیستون زیال شینی من ریخ پروانه پای درسبو. که تاسو غواړی چې خپل نظر لمونږ سره شریک کړئ، نو د واتساپ په دې شمیره لمونږ سره اړیکه ونیسئ. د واتساپ شمیره ده 00420212345401. دا و دې اونۍ خبرونه تر بیا خې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت مو هر کله کوم. نن د دوشنبه ورځ ده او د کیمیا مضمون وار دی. نن به د کیمیا په درسی ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون درس خپور شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازه دی رادیو خبریگی. اوس هم د اوم ټولګي کیمیا مضمون. په تیر درس کې مو په لنډه توګه اټوم ته اشاره وکړه او د هغې په دوام مو د اټوم او عنصر ترمنځ فرق بیان کړ. نن به ښوونکی لومړی په لنډه توګه پر اټوم تم شي او د هغې په دوام به موږ ته ووایي چې اټوم څنګه رامنځته کیږي. په نننی درس کې لولو چې کله عناصر په یو جدول کې سره راټول شي، نو دې چوکاټ ته دوراني جدول ویل کیږي. دا هم تاسو او دا هم د خون کی تشری.
اټوم چې دوی د ماده تر ټولو کوچنی ترین ذره اټوم بلل کیږي. آیا په هیږي د انسان یو سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وای په هیږي د انسان یو سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوی ده. نو اټوم چې دوی د ماده تر ټولو کوچنی ترین ذره چې تر ټولو بل هغه ذره نور بل نه کوچنی کیږي، یا اوسنۍ ساینس د هغه د کوچنی کولو اندازه نور نسی کولی، هغه ته چې شوی اټوم وایي. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینې اټومونه سره یو ځای سي، هغه ته به څه شوی عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنی ترین ذره ده. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. هو، دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې به وکړو، ځای به ښایسته کړو، خونه به جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، د هغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عنصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عنصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته عکس هم درښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عنصر طبیعي دي، شپږ نوي عنصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته. هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټوله تر کوم ځای پورې یو سل اتلس. دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کې. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو عناصر باید یو ډول اټومونه، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یو ځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یو ځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیش دی؟ مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یو ځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دا غیو دنه دا غیو کشنی دنه ته مالیکول وای دا گرد چدی مرکب دی دا مرکب یو کشنی برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
گرانوز د کونکو د اوم ټولګي د کیمیا درس په برخه کې د خونکو سپارښتنه داوه چې په دوراني جدول کې د شلو عناصرو زده کول ډیر مهم دي، ځکه په راتلونکو درسونو کې بیا د عناصر له موږ سره د کیمیا د راتلونکو درسونو په زده کولو کې مرسته کوي.
درسي ساعت لا اوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي درسي ساعت دی. دا اتم نمبر په دوام چې په تیر درس کې مورته اشاره وکړه دا دینن خون کوي راته دوراني جدول تشریح کوي. د دوراني جدول په درس کې اورو چې په دې جدول کې شته څو عنصر طبیعي او څو عنصر مصنوعي دي. طبیعي او مصنوعي عناصر څنګه رامنځته کیږي او په دوراني جدول کې په کوم ځایونو کې ځای پر ځای دي. خونکي هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
پیریوډیک ټیبل یا دوراني جدول. دوراني جدول ټول ټال 113 عناصر لري. دنیوي عناصر طبیعي دي، شپږویشت عناصر مصنوعي دي. عناصر د کیمیاوي او فزیکی خاصیتونو لروي پر درې ډول دي. عناصر یو فلزات دي، یو شبه فلزات دي چې شبه معنی مشابهت یا ورتوالی، شبه فلز فلزاتو ته ورتوالی لري، او بل غیر فلز دي چې ګرسره فلزات نه دي. راځو د فلزونو او غیر فلزونو ترمنځ فرق وایي چې د فلزونو څه دي غیر فلزونو څه دي. فلزونه د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي. هر هغه شی چې فلز وو د دې دمانه چې دی برق او تودوخه دواړه تیرولی شي. مثال پنجه، کپکیر، کاچوغه دا درې سره د فلزات څخه جوړ شوي دي. پنجه، کاچوغه، کپکیر، کچیر موږ برق ته ور نږدې کړو موږ برق نیولی شي. او یا تاسو به لیدلي کپکیر مو یو وخت په دې کېږي او هغه سر یې د لرګي څخه جوړ نه وي، د اوسپنې خالي کپکیر. یو ګړی بعد که چیرې تاسو لاس ور وړي هغه ګرم شوی. نو د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي. د سټک خوړلو، ویلې کېدو او پاڼې کېدو وړتیا لري. معنی چې کله چکوشو ته کش کې یا ویلې کې او یا پاڼې پاڼې معنی د لین یا سیم غوندې جوړ کې د دې قابلیت لري. اوس اینداره ده د سټک خوړلو قابلیت نه لري که چیرې چکوشو ته کش کې ماتیږي، خو کفکیر، وسپنه او دا نور ته که چیرې چکوش کش کې هغه نه ماتیږي. فلزونه ځلا لرونکي دي. د کشولو او فشار په مقابل کې ډیر مقاومت لري. د لوړ کثافت لرونکي دي. تل د ایشېدلو او ویلې کېدو لوړ ټیکې لري. معنا ډیر په خواري اوس وسپنه د ډیر په خواري ویلې کېږي او ایشېدل خو بیخي لیر خبره ده. د اوسپنې ده، د المونیم ده، د نیکل ده، د ټول فلزات چې دي ویلې کېږي په ډیر لوړ حرارت کې او ایشول یې په بیخي ډیر لوړ حرارت باندې ایشول کېږي. ټول فلزونه جامد دي پرته له پارې یا ایچ جی یا مرکوري چې موږ ورته وایو یا سیما چې دا د تودوخې په عادي درجه کې مایع حالت. ایچ جی یا مرکوري په ترمامیتر کې هغه سره لیکه یا سپینه لیکه که چیرته تاسو لیدلې کښته پورته کیږي د حرارت درجې په معلومیږي هغه ایچ جی یا پارې یا سیما دي. نو ټول فلزونه جامد دي فقط او فقط دغه سیما په عادي درجه کې د خونې په تودوخه کې په مایع حالت کې دي. نور وسپنه، سپین زر، سره زر دا ټوله فلزونه جامد دي. غیر فلزونه بیا څه ډول دي؟ د برېښنا او تودوخې تیرول یې ډیر ضعیف دي، یعنې دومره ضعیف دي چې هغه موږ ګرسره د برېښنا تیرونکي باندې حسابوله نه. د سټک خوړلو په وخت یا ماتیږي او یا هم تیتیږي. تیتیږي معنی تیتو پره کیږي او خرابیږي، ټوټې ټوټې کیږي. غیر فلزونه ځلا نه لري. غیر فلزونه ځلا نه لري. د کشولو او فشار په مقابل کې لږ مقاومت لري. داسې نو تاسو کتلی شئ مثال رسۍ ده کې ډېر راکش کې شکیږي، تناب دی، برق نسي تیرولی او سټک ورته ورکول هیڅ فایده نه کوي، سکاره دي همدا ډول او داسې نور. د ټیټ کثافت لرونکي دي، کثافت یې ډېر لږ دي. د ډیرو غیر فلزونو د ایشېدو ویل کېدو ټکي ټیټ دي. د اکثره غیر فلزات چې د ویل کېدو ایشېدلو ټکي یې کم دي. کاربون، سلفر، فاسفورس، آیډین په جامد حالت کې دي، برومین په مایع حالت کې دي، هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، کلورین او فلورین په عادي شرایط کې په ګاز حالت کې دي. حالتونه فرق لري. د دوی ټول فلزونه جامد و، یوازې ایچ جی په مایع حالت کې و. او دلته نامعلومه حالتو کې دي، ځینې په جامد کې دي، ځینې په مایع کې دي او ځینې په ګاز کې دي. بیا راځو ګروپونو ته. په دوراني جدول کې ګروپونه چې شته وایي، عمودي قطارونو ته ګروپونه وایي. عمودي قطار دغه، عمودي قطارونه دغه دغه دغه، دا ټوله چې دا د لوړې خوا څخه لاندې ته راځي، دا عمودي قطارونه وي، دا ټولو ته ګروپونه وایي. اته دانې اے ګروپونه لرو چې هغه اصلي ګروپونه دي، او لس دانې بی ګروپونه چې هغه فرعي ګروپونه ورته وایي. دا موږ په دوراني جدول کې لرو. ګوري، دا یو اے، دوه اے، درې اے، څلور اے، پنځه اے، شپږ اے، اووه اے او اته اے. دا هغه اصلي ګروپونه دي. او بل دا بیا لس دانې دي بی ګروپونه، یو بی، دوه بی، درې بی، څلور بی، پنځه بی، شپږ بی، اووه بی، اته بی. نو دا ټوله اصلا لس دانې دي، خو اته بی بیا په ځان کې اته بی لري، نه بی لري، لس بی لري. دا چې ولې دوی دا رقم دي، ولې دا فرعي او اصلي دي، دا په راتلونکو سیمپو کې تاسو ته ویل کېږي. اوس چې شي زده کوو، په دوراني جدول کې اته دانې اے ګروپونه دي او لس دانې بی ګروپونه دي. بیا پسې راځو پیریډ یا افقي قطارونو ته. بیا پیریډ وایي که په افقي ډول بیا ورته وګورو، بیا افقي قطارونو ته چې شي وایي پیریډ وایي. اووه دانې پیریډونه په جدول کې شته. اووه دانې دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. اول پیریډ دوه عناصره، دوهم پیریډ اته عناصره. اول پیریډ څو عناصره لري؟ دوه عناصره. دوهم پیریډ څو دي؟ اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. دریم پیریډ بیا هم اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. څلورم پیریډ اته لس دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، لس، یوولس، دوولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس، اوولس، اتلس. او همداسې پنځم پیریډ هم اتلس لري، شپږم پیریډ دوه دېرش لري، اووم پیریډ بیا دوه دېرش لري. دا ټوله که تاسو سره جمع کړئ، مجموعه یې باید څوره ووځي؟ یو سلو اتلس.
درنو زده کوونکو، خونکی د کیمیا د درس په دوام موږ ته فلزونه او غیر فلزونه بیان کړل، او د فلز او غیر فلز ترمنځ د توپیر په برخه کې وویل چې په عموم ډول فلزات ډیر کثافت لري، خو غیر فلز بیا د لږ کثافت لرونکی عنصر دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم زو او په ګډه د 9 ټولګي کیمیا درس غوښدو. تیر درسي ساعت کې موږ د عضوي کیمیا درس پیل کړ، او هلته مو ولوستل چې په کال 1928 کې د کیمیا علم په برخه کې یو تحول رامنځته شو. هیله ده دا تحول ستاسو په یاد وي. نن به د عضوي کیمیا د درس په دوام واورو چې د پخوانیو عقیدو خلاف عضوي کیمیا یوازې حیواني او نباتي نه دي، بلکې د علم په پرمختګ او کیمیاوي تجربو په ډیریدو سره دا هم ثابته شوه چې مصنوعي مرکبات هم موجود دي.
لکه څنګه د عضوي مرکبات په اړه معلومات راکړي چې کاربن، هایدروجن او دغه د مرکبات څخه جوړ شوی دی. د عضوي مرکبات منابع وایي چې پخوا داسې عقیده وه چې ټول عضوي مرکبات د حیواناتو، نباتاتو څخه یو ځای او په یو وخت کې په وجود راغلي دي. ځینې نور مصنوعي مواد هغوی څخه هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول منځته راغلي دي. کولی د نباتاتو او حیواناتو څخه دغې لاسته راوړل وایي. اکثر عضوي مرکبات د حیوانات، نباتاتو څخه وصل شوي دي چې یو څو مثالونه دلته یادوو، لکه کندونه چې یعنې سلولوز نشایسته او بوره، پروټینونه لکه ورېشم، وړي، فیزنه خوراکي پروتینونه شهمیات او تیل لکه کاټن سیټ اویل سویا بینز اویل او همدارنګ الکالوئید چې دی کانین دی همدارنګ ځینې مورفینونه هورمونونه انزایمونه پرفیومز فلیورز ایوریسن او داسې نور شامل دي پکښې دوم طبیعی گاز اور پیٹرولیم تھا وہ اس کی طبیعی گاز اور پیٹرول دوسری مرکبات منبع فضول لپار پکاری شمدارنگا پزر ہا نور مصنوعی مواد حقیقی تخل لکا پلاسٹک نیولونیا یا مصنوعی ربر او داس نور مواد نی جوڑی جی درین دے تبور اس کارتا ہم دوسری مرکبات اور منبع دے چپ دو سو پودوں کے مختلف دوسری مرکب سے نی جلاشی ہوئی تھی سلرم فرمنٹیشن یا تخمر دی چھ نمائی کرو ارگانیزمون دامل پر نتیجہ کے تخمر صورت مومن چھ دہاوی دامل پر نتیجہ کے مہم عضوی مواد لکال فولونا اسیدونا انٹیبیوٹکونا ویٹامینونا جوری جا پینزم پر مسنوی ٹوگ دی چھو ریدل دی یا سنتیزیز دی کم سادہ عضوی مرکبہ چھ دا پیترول او دبور اس کارت سخلاص رازی دہاوی پر مسنوی دول نیوی عضوی مواد پر سنتیزیک دول جوری چھ پر دی طریقہ کی سر شاید دی روزوی مغلق مرکبات نظر ہاو دی چھ پر طبیعی دول جوری چھ پلاس راسے لکہ مختلف قسموں رنگوں الیاف مصنوعی ربر پلاسٹک دواگان وٹامنوں چھپٹی رہ حالات کی مصنوعی مرکبات طبی مرکبات بہتر ہوئی تو مثال کے طور پر رنگوں چھپ مصنوعی طور جوری نظر وہ رنگ چھپ طبی طور جوری سے شکیفیت لے لیں عضوی مرکبات جلا کے دلی عضوی مرکبات چھپ طبی طور کا پلاس تازی پومی طور سر خالص ہوئی اور پسین حالات کی دنور مرکبات سر مکس کیش اور چھتا پا کیمیوی دوران سر یوزائی کیش اور یادا چھنی وی جوری جدی تیلہ پر چھتا جیس خواست متعلق پر باید لیو بلے جلا پر حاغ زیر کیش دلتا پکار ویلکی دو عضوی مرکبات پا طبیعت پوری آرہ لرے ہم دارنگ دا حاغ مواد پا مدار پر اور سر گردو گردی وی حاغ عملی چھتا حاغ دا مرکبات جلا کے دولا پر استعمالی شی پلان دی دوان دی دا عملی بارا دیلا کرسٹلائزیشن یعنی کرسٹل کدل سبلیمیشن تصفیہ کدل ڈسٹلیشن تکتیب کول فریکشنل ڈسٹلیشن یعنی تعاملاتی تقدیر ہمدارنگ ڈسٹلیشن اندر ریڈیوس پریشر دفشات تغیر پواصل تقدیر دی ہمدارنگ سٹیم ڈسٹلیشن بخار پواصل پواسط تقدیر دی ایکسٹرکشن و سل ان محلو سری اوزائی رائسل ہمدارنگ کروماٹوگرافی درنگ آمیزی عملیت دوزوی مرکبات ترکیب وائی چو دوزوی مرکبات کم شیان سخت ترکیب شیوی دی دکم اناسور سخت ترکیب شیوی دی مخکل دی چو دوزوی مرکبات سخت تفصیل سری ادوان و فلازم داغی اناسور چی داغی دوزوی مرکبات مرکبات کا ترکیب کی شتوالی لے وہ پیشنا اکثر دا مرکب دلان دی عناصر سخه یو یا دو پخپل ترکیب کی لیچا غی بار دا کاربون اکسیجن ہائیڈروجن و اوپر علاوہ لیتے سخه امکان لدی نائٹروجن ہائیڈروجن میں سلفر فاسفورس ہم بولے یا نور فلزی اینن نسبتا لیتے کیجو کاربن ہمیشہ پوزیو مرکبات کرسٹل لري اکسیجن شتون هم پوزیو مرکبات نشته همیشه تدی هایدروجن عموما موجود وی نایتروجن هلوجن او سلفرش عموما موجود وی یعنی لږ عمومیت لري فاسفورس او فلزی اینونه نسبتا موجود وی د دې لپاره چې وکړه چې آی یو مرکب عضوي وي او کنه د ځینو مرکبات استثنا سره لکه د کاربن تیترا کلوراید نور غوندي عضوي مرکبات کاربن لرونکي دي همدارنګ عضوي مرکبات هایدروجن لرونکي دي هغه لیدل کیږي چې دا عضوي مرکبات په خپل ترکیب کې همیشه کاربن او هایدروجن او د دې د مشتقات څخه ترکیب شوی وي
مننه چې درسي ساعت تغواګیست خون کې ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او لنورو کیمیاوي مواد پاک وي چې په طبي توګه لاسته راځي لیو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې
پام وکړئ د پښتو خبرونه مهال ویشته دا درسی ساعت د پایل په لومړی اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو درسی ساعت تا شونزی بدیل ندی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان اداره چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکاري د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي
په دې هله چې تر راتلونکي درسی ساعت اوسنۍ درس تکرار او د خون کې له تشریح څخه استفاده په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه عمومي د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې د کیمیا ننني درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم ښه ورځ
که تاسې تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي. له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
فکر کرم تو یاری مو پلی آسر سری سر سری ما دخلیم جبر ما کا یاری ما دخلیم جبر ما زخلم جبر ما کا یاوری ما زخلم تو تجھ دائی